라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادی رادیو د سحرنه خبری مچلی اوریدو تمو ز رضوان مراد هر کلی کوم نن جمعه د 1409 هجری المریس کال د هوت یولسمه نیټه ده چې د 2013 میلادی کال د مارچ میاشت له دوهمې سره سمون لري. د نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي طالبان به تر هغې تر فشار لاندې وي تر څو چې خبرو ته چمتو نشي. جانباز د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد هم هرکلی وکړ. د ملي اردو د هغو سرتیرو شکایتونه هم در سره شریکو چې په جګړو کې ژوبل شوي دي او د حکومت له بېغورۍ سره ټکوي. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی څلور کاله په کوټه کې تیر کړي. او پینټاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جاولین په نوم د 30 ملیون ډالرو په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د هغو توغندیو د سیستم ورکولو تصویب کړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن پرون په چاریکار ښار کې په یو خبري غونډه کې ویل چې متحده ایالات به پر پاکستان هم فشار زیات کړي څو د هغو کسانو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې د ورانکارۍ فعالیتونه کوي. جنرال نیکلسن همدارس د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړی کولو پر هڅو هم ټینګار وکړ. ویل چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک د شمیر د زیاتولو په برخه کې مهمه مرسته وکړي. په چاري کارخار کې د پروان، کاپیسا او پنشیر د والیانو او امنیتي چارواکو په ګډون د پرونی غونډې هدف د دې ولایتونو د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث و. جنرال نیکلسن همدارس ژمنه وکړه چې په دې ولایتونو کې د امنیت د ټینګولو او د انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره به هڅه وکړي. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د امریکا د همکارۍ ډاډ ورکړ. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ده ویلي دي چې د جنوبي او منځني آسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر رئیس لزا کورټس ویلي چې واشنگټن د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ عملي کولو ته ژمن دی او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قول لیکي چې وایي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سیمه کې بدلونونو ته لاره پرانستې ده او باید له دې فرصت څخه په سیمه کې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره کار زیات او ګټه واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی څلور کاله په کوټه کې تیر کړي. په هلمند کې د 214 میوند قول اردو ویان عبدالقدیر بهادر زوی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د جرمن یو کال په پکتیکا ولایت کې هم تیر کړی او له تیر یو کال راهیسې په هلمند کې د طالبانو په سره قطعه کې وسلوال فعالیت کو. افغان چارواکو ویلي دي چې دا سړی د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال له دوه نورو وسلوالو سانو سره ونیو. بهادر زی ویلی چې د سړی د طالبانو د سری قطې د قمندان مولوی ناصر د سلاکار په توګه دنده لرله. فرانس پریس اژانس د جرمني ورسپانې د ویلټ په حواله خبر ورکوي چې دا سړی توماس کې نومیده او وروسته مسلمان شوی دی. ورسپانه لیکلی دي چې چارواکي د نوموړي په اړه له 2009 کال راهیسې خبر وو او پوهېدل چې هغه په 2013 کال کې افغانستان ته لاړ او له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شو. دی ویلټ ورسپانې لیکلی دي چې د جرمني پولیسو په 2014 کال کې افغان حکومت ته خبر ورکړی و چې دا سړی ښایي پر نړیوالو اهدافو انتحاري حملې وکړي. د جرمني چارواکو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. پنتاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته د جاولین په نوم د $30 میلیون په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د هغو د توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. پنتاګون پرون په یو خبره پاڼه کې وویل چې د دې سیستم په مرسته به اوکراین د خپل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د ساتنې لپاره خپل اوږدمهاله دفاعي ظرفیت جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت بیان زیاتوي چې د ټانک ضد توغندیو تجهیزاتو له خرڅلاو سره به په سیمه کې پوځي انډول ولاړ نه شي. په دسمبر میاشت کې وروسته له دې چې متحده ایالاتو اوکراین ته د هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون پالو پر ضد جګړه کې د مرستې لپاره د جولین سیستم په ګډون د پوځي تجهیزاتو د ورکولو پریکړه اعلان کړه، نو روسیې سخت عکس العمل وښود. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په پام کې لري د فولادو او المونیم پر وارداتو مالیه وضع کړي. پر دې پلان په ټوله نړۍ کې د امریکا متحدانو او رقیبانو انتقادونه کړي دي. ښاغلي ټرمپ پرون ویل په بل اونۍ کې به د هغو اقداماتو سند لاسلیک کړي چې له مخې تر نامعلومې نېټې پورې امریکا ته د اوسپنې پر وارداتو په سلو کې 25 او د المونیم پر وارداتو په سلو کې 10 مالیه وضع کیږي. د نورو هیوادونو په تیره د چین د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو له کبله په امریکا کې د فلزي تولیداتو بیې ټیټې شوې دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په پرتله پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندی هیدر نورت وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیې یو نوی درون اټومي توغندی ازمویلی دی. ښاغلي پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل دا د لرې واټن اوشتونکي توغندی دی چې په اټومي کروز میزایل او د اوبو لاندې ډرون سنبال دی او رادار یې نشي معلومولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندی پرون په خپله عادي خبری کانفرنس کې ویل پوتین هغه وینا چې امریکا له ډېرې مودې پرې پوهېدله ثابته کړه، خو روسیې ترې انکار کاوه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د سولې د پروسې او د افغانستان د حکومت د سولې له پلان هرکلی وکړ او وایي چې پر طالبانو به تر هغې فشار وي تر څو چې دا ډله سولې ته چمتو نشي. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د پاکستان دفاع وزیر وایي ترورستان د دې هیواد په قلمرو کې پټنځایونه نه لري او د حقاني شبکې مرکزونه هم په پاکستان کې نشته. د ملي اردو یو شمیر سرتیری چې په جګړه کې معلول شوی دي د حکومت له نه پاملرنې شکایتونه لري. د ملګرو ملتونو د نشه موادو د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره دي د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن لپاره د چمتووالي حال درکو او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
راوړو 10 روپۍ یار پاکټ کې ګټه کوو، 10 روپۍ و روپۍ اته روپۍ 10 روپۍ.
ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پرې په واضح ډول اوریدلی شي. په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې له افغان حکومت سره دې د سولې خبرو ته کښېني. جان باز ویلي دي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضره شي. په عین حال کې د پاکستان او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم د سولې لپاره د افغان حکومت طرح ستایلې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل احمد تکل پر رپورٹ کړي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باس وایي متحد ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي. د ښاغلي باس څرګندونې د کابل د پروسې په دوهم کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت د پلان په وړاندې د امریکا لومړی غبرګون و. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې وویل متحد ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې افغان حکومت سره بے قید و شرط خبرو ته کینی. ښاغلی باس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او متحد ایالات د کابل د پروسې د کنفرانس د اعلامیې په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غنی ورمورز د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بلاخره د یو سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل وو.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
د امریکا سفیر وویل طالبانو د جګړې په ډګر کې او د مخدرو موادو د عوایدو او مالی سرچینو په برخه کې پوځي فشار لا د مخه احساس کړی دی. ښاغلی باس څرګنده کړه چې طالبان د سیمه ییزو لوبغاړو لخوا هم تر فشار لاندې دي، خو د ټینګار وکړ چې د دې هڅو د نتیجې تر وخته به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې اسلام آباد د سولې لپاره د ولسمشر غنی تر هستای پاکستانی رسنیو د خواجه آصف له قوله لیکلي دي چې نوموړی وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ډیالوګ په حقیقت کې د دوو سیاسي قواو ترمنځ خبرې دي او پاکستان یې ملاتړ کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په یو خبر پنه کې چې پرون ماښام خبره شوه د ملي وحدت د حکومت د سولې پلان ستایلی او ویلي دي چې د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په مقصد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو روښانه خو د انعطاف لرونکی پلان وړاندې شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس نو په طالبانو پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د کابل د پروسې دوهمه غونډه د ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتو او د شلو هیوادونو د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د کابل د پروسې کانفرنس د طالبانو د تسلیمېدو غوښتنه کړې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر غنی د سولې د پلان ملاتړ وکړ او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. جان باز ویلي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضر شي. بلور ته بیا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې ترورستان د دې هیواد په قلمرو کې پټنځایونه نه لري او د حقاني شبکې مرکزونه هم په دې هیواد کې نشته. خرم دستګیر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې متحده ایالاتو په دې وروستیو کې پاکستان ته په امنیتي برخو کې خپلې مرستې وځنډولې. ویل چې تر څو چې دا هیواد د حقاني شبکې او په دې هیواد کې د نورو افراطي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي دا مرستې بیا پیل نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان حکومت او پوځ د ترورستانو ملاتړ کوي او زیاتوي چې ترورستان او وسلوالې ډلې په دې هیواد کې خوندي پټنځایونه لري. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر وایي چې د افغانستان نیمایي قلمرو د ترورستانو لپاره خوندي ځای دی. ښاغلي دستګیر ویلي دي چې په پاکستان کې د ترورستانو لپاره خوندي پټنځایونه نشته او زیاتوي چې حقاني شبکه هم په دې هیواد کې مرکزونه نه لري. پاکستانی رسنۍ د دې جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی همداراز وایي امریکا باید د هلمند د شورا او د دې ولایت د کوکنارو د کروندو له وجې اندېښنه ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع د وزیر دا وینا ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هلمند کې د هلمند د شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه نشته.
پاکستان حکومت د پاکستان نظامیان عمل اند ترستان ملاتړ کوي. په هلمند کې قطعاً د طالبانو شورا دوی کوشش کوي چې د کویټ شورا هلمند ته را انتقال کړي، خو دا امکان نه لري ځکه چې موږ اجازه نه ورکو. که پاکستان د دوی حمایت ونه کړي په افغانستان کې جګړه ختمیږي او په سیمه کې جګړه ختمیږي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي دي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی وایي تر څو چې دا پټنځایونه له منځه ولاړ نشي په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای. متحدو ایالاتو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې مرستې به تر هغه مهاله وځنډوي چې دا هیواد په خپل قلمرو کې د حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن پرون پروان ولایت د سفر پر مهال وویل چې متحدي ایالات به پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغه ډلو لملاتړ خلاص واخلي چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد پاوځ د وسلوالو ډلو او تروریستانو پر ضد مبارزه کړي او په دې برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم له سفی الله ستانکزي اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي.
سولې ته یو چانس ورکړی. ګارډین بریتانوي ورځپاڼې د خپلې سرمقالې عنوان همدغه لیکلی دی. ورځپاڼې د کابل پروسې پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ څو د امریکا د اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین وایي دا کار باید وشي. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا که څه هم لږ کمرنګه خبره ښکاري خو په طالبانو باندې دا غږ چې د یو سیاسي ګوند په توګه ځان راجستر کړي او حکومت به په کابل کې یو دفتر هم ورپرانیزي د ولسمشر غنی سخاوت کار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کوي وړاندیز وکړ چې اوربند باید تامین شي او طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه ومنل شي. هغه په بدل کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون ومني او سولې ته غاړه کېږدي. طالبانو رسمن د کابل پروسې په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې ناستې مخکې د افغان حکومت له پامه وغورځاو او راسن یې له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي طالبان په داسې حال کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي چې امریکا متحده ایالاتونو د جګړې په ډګر کې د خپلو جنرالانو واک ورزیات کړ څو طالبان وځپل شي او خبرو ته اړ شي. ورځپاڼې لیکي طالبانو د دې فشارونو ځواب ورکړ په وروستۍ خونړۍ حمله کې چې د جنوري په 20مه په کابل ښار کې د یو موټر بم په واسطه وکړه څه باندې سل کسان ووژل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم له طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د غوښتنې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې د ولسمشر غنی هغه خبره راخیستي چې ویلي دي چمتو دی طالبان د مشروع سیاسي جریان په توګه ومني خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ورځپاڼې د امریکایي او افغان چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي دي په طالبانو د وروستیو څو میاشتو پوځي فشارونو هدف همدا و چې دا ډله خبرو ته چمتو شي. وال سټریټ ژورنال په یو بل برخه کې لیکلي چې وسلوال طالبان نسبت بل هر وخت له 2000 لومړي کال راهیسې له خپلو ملګرو او متحدینو ډېرې پیسې او وسلې ترلاسه کړې. په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو د رژیم رنګ او موقته اداره یې رامنځته کړه. ورځپاڼې په دې ټکو کې هم تمرکز کړی چې طالبان د خپلې ستراتیژۍ په اړه او له داعش سره د چلند په برخه کې په څو برخو ویشل شوي دي. د وال سټریټ ژورنال په باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ یو نوې خبره وکړه ځکه هغه پخوا طالبان تروریستان بلل او اوس یې هغوی سولې ته راوبلل. د ورځپاڼې په خبره په اصل کې دا مسأله د ولسمشر غنی په پالیسیو کې یو بدلون دی ځکه ولسمشر غنی د راتلونکي کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې خپلې کاندیدۍ او په خپل هیواد د 50 نورو کلونو واکمنۍ ته پام دی.
تاسیسم غغل ازادي رادیو اوري د هوت په نهمه د افغان امنیتي ځواکونو د سټایلو او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ غونډې په رسمي او غیر رسمي ډول په ټول افغانستان کې تر سره شوې. خو په حال کې به د ملي اردو یو شمېر سرتیري چې په جګړه کې معلول شوي دي د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. دوی د پنځشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دفاع وزارت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د یادو سرتیرو د انتقادونو پر سره وای چې د ملي اردو د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره لازمه مرسته ترسره کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورت لري.
کته هم افغان حکومت د هود د میاشتې نه هم نیټه د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځ په توګه منځي خو د ملي اردو یو شمیر معلول سرتیری شکایت کوي چې حکومت دوی ته سم رسیدنه نه کوي. له دغه ډلې یار خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې درې کاله وړاندې له ملي اردو سره یو ځای شوی وو او شاوخوا 22 میاشتې وړاندې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو بم د راغورځولو په نتیجه کې خپل دستور ګلید له لاسه ورکړ. یار خان وایي چې په دغه پیښه کې له ټپي کېدو وروسته د ده د درملنې په برخه کې حکومت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. نوموړی وایي چې لا هم د ناروغۍ په بستر کې د یو اقتصادي وضعیت خورا بد دی.
اوس فلحال په ننګرهار کې ما سترګې مې شپک شوي دي، ړندې شوي دي، ختم شوي دي. که دولت کومه همکاري نه ده کړې په خارج مستقل پیسې ولاړم، دوه لکه پاکستان کې راغلم، هندوستان ته
په همدې حال کې د کمانډو د قطې یو پخوانی سرتیری مغفور الله بیا وایي چې له شپږو کالو راهیسې په دغه قطه کې کار کوو، هم شپږ میاشتې وړاندې په قندوز کې د چاودنې له کبله سخت ټپي شو. هغه د یارخان په څیر د حکومت له لوري د وضعیت ته د نه پاملرنې په اړه شکایت لري. دی وی په خدای قسم لس ورځې وړاندې 400 بستر روغتون تمام مراجعه وکړه، چاره ته داخل ته د ورتګ اجازه نه راکوله. څلور پنځه ساعته منتظر پاتې شوم، هیڅ چا نه پیژندم چې ده هم یو وخت په کمانډو کې کار کړی او که څنګه. اوس په ما داسې وضعیت راغلی او خدای دې ماته رسیدنه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې له خپلې میرمن او شپږو ماشومانو سره د لغمان په ولایت کې زندګي کوي، خو اقتصادي وضعیت خورا بد دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د رسیدنې په برخه کې شکایتونه مطرح کیږي. په تیر کې هم دا ډول ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې افغان حکومت د هود د میاشتې نهمه یا د افغان امنیتي ځواکونو ملي ورځ په کابل کې ونمانځله. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو له سرخندنو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې حکومت به دوی ته رسیدنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هغه سرتیری چې په جګړه کې ټپیان کیږي د افغانستان په داخل او له افغانستان څخه بهر د درملنې لپاره استول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د وی په وزارت کې هیڅ ډول ستونزه نشته. که د سرتیری فامیل وسیقه جوړه کړي او وکیل ونیسي، معاش او حقوق به ورته ورکړل شي، او د ټپي شوي کس معاش به د قطې لخوا ورته حواله کیږي. که څوک په دې برخه کې شکایت لري، موږ ته د مراجعه وکړي څو ستونزه حل کړو. ښاغلی وزیري وایي چې د دغه وزارت د نوې پالیسۍ له مخې هر څوک چې د جګړې پر مهال ټپي کیږي د ملي اردو په روغتونونو کې به په وړیا توګه درملنه کیږي، همداراز میاشتنی معاش به هم ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو یو شمیر معلول سرتیری بیا له دوی سره د حکومت مرستې کافي نه ګڼي او خپلو ستونزو ته د حکومت له لوري پر رسیدنې ټینګار کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر آګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دې ادارې کلنی رپورټ چې د پنځشنبه پر خپور شو، په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتېدونکو کښت په وړاندې روانې هڅې ډېرې کمې بولي. په اړه تفصیل له اجمل ان اورو.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د کنټرول اداره وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شوو کوکنارو یوازې 1.5 هکتاره لمنځه وړل شوي چې په دې هیواد کې د کرل شوو کوکنارو 0.25 برخه جوړوي او یوه ډېره کم اندازه ده. د ادارې د پنځشنبې په ورځ په نړۍ کې د نشه یي موادو په اړه خپل کلنی رپورټ کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتېدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی رپورټ کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 ټنو ته رسیدلی چې د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بي ساري و. په دې کلنی رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې د نشه یي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اجانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې یوازې د افیمو او شرټوله وخو وس دا ډله تریاک او نشه یي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلنی رپورټ کې دا هم زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدی تر څو چې تر څنګ یې په دې هېواد کې د نشه یي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې رپورټ په پیل کې ویلي په افغانستان کې د نشه یي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي. نوموړي پر افغان حکومت غږ کړی چې له محلي سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره په ګډه متوازنه مؤثری او هر اړخیزی هڅې پیل کړي او عملی کړي څو دغلته د تریاکو تولید را کم شي. د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې د نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې باید د افغانستان سره مرسته خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې هیواد کې د هغه ټولو مسلو په هواري کې د افغان حکومت مرسته وکړي چې دغلته یې د تریاکو کر او تولید ته لاره برابر کړي. دوی په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د بېوصلۍ او نامنۍ یادونه کړي چې د دې ادارې په وینا نړیواله ټولنه باید پکې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
و بجې او 25 دقیقې د پام کړې د مهمو خبرونو لنډیسته. افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته پرون د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن ویل چې پر پاکستان به هم فشارونه زیات شي. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د متحده ایالاتو د همکارۍ ډاډ ورکړ. په هلمند ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی و څلور کاله په کوټه کې تیر کړی دی. پنټاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جاویلین په نوم د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د هغو توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په پام کې لري چې د فولادو او المونیم پر وارداتو مالیه وضع کړي. د نورو هیوادونو په تیره د چین د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو له کبله په امریکا کې د فلزي تولیداتو بیې ټیټې شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په پرتله پیاوړی شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل چې د لرې واټنو شتون کې یو اټومي توغندی ازمویلی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنگونه
نوم دی راته وای او څه کاروبار کوي؟
رومال کاروبار خو د پیازو کچالو دی ورو ورو دغه سرک په سر میخی دی. سبب سبا شاروالی او آزاد شاروالی و راضی جګایم ټول خلک زو خدای به روزی کړی دی.
نو ولی خاروالی در پس راضی؟
خاروالی خود ته پر راضی ورو ورو چل د سرک په سر خې دی مالونه او دا جی کی خار پاکی. نو چې مونږ دا جی کوم کزای چیرته نه راکی ورو ورو دا چیرته مونږ ویسو هم دغه تم روزی تړل شو هم دغه تم دغه سر نه خرو
خپل نشه کولای یو دکان جوړ کړي چیرته یو داسې کی چې خلکو ته مزایمت و نشي او سره کم نوي
والا داسې کی دکان نه نشته نو دا چارای د ټولو ورو ورو دکان نه نیولې دي. مونږ ته نشته مونږ هم دغه کاروبار کې اخته یو هم دغه کسب ده بل کسب نشو کولای هم دغه کسب کی هم دغه کسب کوو ما سرک په سر میخي.
دا لکم ځای راوړي
دا مارکیټ نه
کوم مارکیټ نه
بوتخاک نه
او پڅوي راوړي پڅوي خرڅوي
راوړي 10 روپے یار پاکټ کې ګټه کوو 10 روپے و روپے اته روپے 10 روپے بس دوی ولسم هم ګټه پکې نشته هغه چې د ګرمې ډوډۍ خورو ورو رغولا د 10 پاکټو مال ګټه 100 روپے د ګرمې ډوډۍ کېږي کور ته 26 وېت
ګټه څو د ورځې
ګټه د ورځې د غارځي 200-250 ګټه کېږي هغه مفته کې 100 روپے چوکیدار ته ورکو شاروالی پارچام را شورو رغولا میاش کې 300 شاروالی پارچا اخلي.
د پیاز بیخی ډیر در سره یی کومې خ پیاز دی
کومې خ پیاز دی پیاز خو دې دغه پاکستانی دی او دا کنداری دی هغه چې دی ورور چې شو دغه تاجکی دی او خ پیاز چې دی پکې دا دی
تاجکی پیاز خ دی
او تاجکی پیاز خ پیاز دی
او د وطن پیاز څنګه دی؟
د وطن پیاز هم خ پیاز دی افغانستان خ پیاز دی خو هغه وس نشته دی.
د پیاز عمر وخت خرابېږي
پیاز یعنی چې وچ شي کنه د سرتو ایم چې شپږ میاشتو کې نه خرابېږي چې وچ پیاز دی او چلام دی نو ازر ځان د بیان بیاي خرابېږي.
دغه کاروبار سره کنه تا خو مخکې مویلې خو بیا مغه د خلکو په اصطلاح لاس ور سره خلاص دی ژوند ته روان دی کنه؟
والا شکر دی نو خپل روزګار چلو څنګه وکړو همدغه هم کاروبار دی همدغه روزګار چلو ښه دی او چې ناسه ناسه کور ته بیا وړو.
خوشحاله اوسې
تا سره خدای دې مل شي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبريږي او په اف ام سل اشاریه 15 چپه بیا ازادي رادیو په ډیر واضح ډول په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدلای شي. د دوهمې سهار